السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د مایکروفون تاسو 19 پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي. پیښه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کیږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هری رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړي او موافقه کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 800 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیر سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د ژمي له را رسېدو سره سم د برېښنا پرچاوې هم ډېرې شوې دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوې هم ډېرې شوې چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي، بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي. او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفي صاحب ته. آصفي صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، په کور کې د سونګ مواد حتمن لري او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سونګ مواد نه تاسو استفاده کوئ، څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته الله دې صحت ولري. رحیم الله صفی ما د کابل ښار اوسیدونکو چې دواړه په خیل می په تیر نظام په جمهوریت کې چې عسکر عمر لاس ورکړي او فعلاً بیکاره هم یم او د پنځلس یا شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډېره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنګې زغالو دي شنو ته وس نه رسېږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت ښاریان ورځې ماشومان لیږي او ډیرانون نه پلاستیک او کاغذ او ربړ او دا شی راټولوي او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغیان هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضان زیات شوي دي. ربړ خلک سوځي، ټیرونه واړکي سوځي، نو دا بس څه چې په لاس ورشي د ځانو د کورنۍ د ګرمېدو د پاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفي صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي، همدغه رابر پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوي؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زه خپل کور سرپرست یم یوازینی، نو بل څه نشته. نو څه ته به سړی پیدا کېږي د ډاکټرانو مریضانو لپاره؟
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ ده ستاسو، نو څو کوټې تودوي د دغه یو کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ؟ څو کوټې تودوي؟
یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه هم داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یو مقصد هغه دومره شي چې هغه هوا یې ماته شي، بس هماغه کې خپله ګزاره کوو، یوه کوټه مونږ تودو.
او دا نور کسان چې په دا نورو خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي که څه څه کوي؟ تاوده کالي اغوندي، لوی برستنی اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی برستنی اغوندو، بس نور داسې څه خاص شی نشته. دي نو ټولو خونو ته خو د ګرمېدو وسه نه کېږي او برقونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږ کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي، نو د هغې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي، بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سونګ موادو شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نه هم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي، او نور کورس او نور شیان نه شو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډېره زیاته مننه آصفي صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفي صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوص؟